دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 مخنه وړم سلور بجې دي. د مشال اړو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او احمد الله هر کله کو په روانه کړي کې تاسو لپاره دوه ونځي خبرونه لرو. لومړی دا خصوصا ځانګړي خبرونه تان دي هلی بابا وري او د مونږ نه خبرونه د مشال ترانه باندې بحث کړو. خدای هر سره مخ کې د دې سات تازه خبرونه د احمد الله وري.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. په اسلام آباد کې خبریال ابصار عالم د خپل کور مخې ته په برید کې جوبل شوې ده. وزیر اعظم عمران خان وایي په پاکستان کې زورور کسان د قانون لاندې راتلل نه غواړي، نو ځکه د پی ډی ایم په شان اتحادونه جوړوي. او په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې 9 کسان جوبل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان نوموړی خبریال او د میډیا د نظم د ادارې پیمرا پخوانی مشر ابصار عالم په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته په وسلوال برید کې ټپي شوی دی. پرون ماښام په ټویټر خپره شوې ویډیو کې ابصار عالم چې په ټپي حالت کې وو وویل
دی وای ما واک کاوه او یو چا په ګولۍ وویشتل، خو زه حوصله نه بایلم. خدا زما پیغام دی هغه خلکو ته چې حوصله بایلونکو والاو کې نه یم او نه چان یریږم، تاسو ما په خپل دواګانو کې یاد ساتئ.
ابصار عالم د پاکستان په فوزي جرنیلانو نیوکې کوي چې هغوی په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي. په وروستیو کې هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې د کله د پیمرا مشر وو، نو څنګه یې د استخباراتي ادارو چارواکو په کار کې مداخلت کوو. بلخوا د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد بیگا په ټویټر لیکلي په دغه اړه د پلټنو لپاره د اسلام آباد د پولیسو مشر ته امر کړی چې برید کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو په غورځنګ نیوکه په کولو سره ویلي چې په پاکستان کې زورور کسان د قانون لاندې راتلل نه غواړي، نو ځکه د پی ډی ایم په شان اتحادونه جوړوي. نن د خیبر پختونخوا د نوخار په جلوزو سیمه کې په ارزان نرخ د کورونو جوړولو پروژې تیګه ایښودو دستوري ته وزیر اعظم عمران خان وویل چې د منصوبې تر لاندې به په جلوزو کې د کمې آمدنۍ او غریبو خلکو لپاره کورونه جوړولی کیږي. د نوموړي وینا وه چې په ملک کې د چینو بحران پیدا کوونکي هم د مخالفو ګوندونو د غړو په شان ځان د قانون نه بالا ګڼي، خو حکومت به دا ټول د قانون د چوکاټ دننه راولي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه بیا دریز لري چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو سره د عام اولس ژوند د بیلابیلو مشکلاتو ښکار شوی، نو وزیر اعظم دې له خپلې چوکۍ استعفا ورکړي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتو کې کووید 19 ناروغۍ نور 140 کسان وژلي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر نن سهاره شاوخوا 2100 کسان ترې مړه شوي دي. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروز کې 15500 پورې نور کسان له کرونا وایرسه متاثره شوي دي، چې ورسره په ملک کې د مثبتو کیسونو شمیر 2100 نه اوړېدلی دی، خو 2100 نه زیات کسان له دې ناروغۍ بیرته رغېدلي دي. په پاکستان کې د تیر کال مارچ میاشت نه تر نن سهاره له کووید 19 ناروغۍ په مجموعي توګه 14600 کسان مړه شوي دي. په کابل کې تیر ماخوستن په یو موټر بم چاودنه کې 9 کسان جوبل شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چاودیدونکو توکي په یو کرولا موټر کې ځای پر ځای شوي وي. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد روشن رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي پیښه کې 9 تنه ټپیان دي چې یو ملکی او څلور او شپږ یې نظامیان دي. تر اوسه د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. ترکیه وایي د افغانستان په اړه روانه اونۍ کې دونکو د سولې نړیوال کانفرنس د روژې تر پای ځنډولی دی. د ترکیه د بارانو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو پرون د خبر ترک ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د تیاریو د ځنستونزو له کبله په استنبول کې کېدونکي کانفرنس ځنډول شوی دی. رویټرز خبری اجانس د دریو سرچینو له قوله وایي چې دا غونډه د طالبانو لخوا د برخې نه اخستو له امله ځنډول شوې ده. افغان چارواکو او طالبانو لا په دغه اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د کانفرنس د ځنډ تصدیق نه دی کړی، خو ویلي دي چې پراخه سفارتي هلې ځلې باید دوام لري. د واشنگټن په ملاتړ کانفرنس چې ترکیه، قطر او ملګرو ملتونو یې کوربتوب کوو د اپریل په 24 کېدونکی وو. او اخري خبر د کرکټ نه. د پاکستان او زمبابوي ترمنځ د کرکټ د شلوریزه سیالیو په لومبۍ لوبه کې پاکستان کوربه ټیم ته د 1.5 رنزونو هدف ورکړی دی. زمبابوي د ټاس ګټلو وروسته پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه او په ټاکل شوو اورونو کې پاکستان د 2 لوبغاړو په زیان 149 رنزونه جوړ کړل. د پاکستان لخوا محمد رضوان تر ټولو زیات 2 رنزونه جوړ کړل. د نوموړي پرته بل هیڅ یو پاکستانی لوبغاړی د 6 زیات رنزونه ندی جوړ کړی. دا مهال زمبابوې بیټنګ کوي. د دوه ملکونو ترمنز پاتې 2 لوبې بعد اپریل په 3 او 15 لوبېږي. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. قدر مندر کول ژمنې سره سم وز درته دوه نیز خبرونه در خبرو. نو راځي چې لومړی د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلی ته غوښ شو. د خبرونه تاسو لپاره هر ونه موږ همکار فرخنده سره جوړوي.
تاندې هلی
دا نن په پروګرام کې د ګډای پنوم په هغه ویب سیریز یا پر انټرنیټ خوندون کې ډرامې په اړه خبري اوري چې مقصد یې د ماشومان جنکو د ودولو مخنیوي او په دې اړه په ټولنه کې پوهه پیدا کول دي. زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا د ګډه په نوم یو ویب سیریز دی چې په لاسو کې ستونو جوړ د پښتو ژبې لومړنی ویب سیریز هم دی. په دې ډرامه کې د ماشومانو جنکو د ودولو موضوع راخستل شوې ده چې پکې لیکوال او جوړونکي دا هڅه کوي چې باید جنکې په ماشوموالي کې واده نکړل شي او سکولونو ته دې ولېګل شي. د ګډه ډرامې پروډوسر سید عدنان شاه مشال رادیو ته وایي
د ګډه د ډرامې سوچ یې مونږ خبرو کو چې چایلډ میریج ارلی میریج ورته مونږ وایو. دې باندې یو آیډیا وځه هین کې نو د کا آیډیا باندې مونږ وې چې ولې نه په دې کارو کړی شي. دا زموږ کورنۍ موضوع ده او د ولس په سوچ کې یو بدلون په کار دی. هغه خپ بدلون پاغه موکه پاغه لیول لازی چې کلات دا غیتا په خپل چبا کې او بیا غي سر نږدې خلک مطلب دې چې کوم ډرامه کې کم کاس شوه دی دا لوکل خلک دي. لوکل ډایریکټر دی لوکل رائټر دی. لکه څنګه دا ذهن کې راغه چې را په ګډي باندې ډرامه ګډي ډرامه کو او دا سوچ او فکر او یو ائیډیا وا. بیا بختروان صاحب چې کوم د دې ډرامې ډایریکټر دی او دی بیا دا ائیډیم چې ورکنو هغه بیا په دې لیکل شروع ک نو چې کله هغه لیکلو کو نو ډیر مزیدار لیکلو کو پنځه لاینو نو بیا بختروان صاحب ته ما وې چې په دې کار شروع ک نو تک بیا ډرامه چې کوم نو ریکارډینګ تراغله او دا چې کوم نو خو مزیدار طریقې سره د ریکارډ شو. په دې ډرامه کې کاسټ کوم نو هغه د روما خانو چې هغه پکې یو ماشوم کردار د ګډي کردار رو بوله. د دې ډرامې چې کوم نو پورا شپږ قسطونه دي او شپږ قسطونه په لس منټو باندې دي مشتمل دي او د یو ګنټي سیریز دي او یو ګنټي سیریز تاسو کوم نو پورا ډرامه په یو ګنټه کې کتلی شي په شپږ پارټونو کې کتلی شي.
په دې ویب سیریز کې د ګډۍ په نوم د سکول د ماشومې کردار روما خان لوبولې دي چې غواړي خپل تعلیم حاصل کړي او د خپل ګډیانو سره لوبې وکړي خو پلار یې واده کړي. ګډۍ کردار کوونکې روما خان مشال ریډیو ته د خپل کردار او د دغه کردار د احساساتو په اړه وایي.
کرکټر زما د ګډۍ او دا یې سره سره زما ډېر ارمانونه چې زه د ډاکټره جوړ شم یا زما نه بل څه د څه خدای په جوړ شي. هغه د پاره د سکول تزم خپل مهنت کوم خپل ګډیانو سره لوبې کوم خو زما پلار زما ارمانونه ته ونه ګوري او زما په ډېر کم عمر کې واده کی چې هغه واده هغه هغه په وجه زما ټوله زندگی خراب شي. ولې چې زما ډېر ارمانونه خو زما یو ارمان هم پوره نشي. په دې ډرامه کې زما مور نه او دا حقیقت دی چې د کم بچي اثر باندې د مور لاس نه وي نو اخی سره اکثر داسې کیږي. خو پته نشته چې زما پلار داسې څه مجبوري وا چې زما واده زما نه د ډېر ایج بند سره وکړو خو هغه زما نه خپل مینه غوستا زما نه مطلب هغه غوستل چې کومه یو ښځه کوي خو زما په ذهن کې هغه سی سنو ما خپل توجه خپل تعلیم لا او خپل لوبو لا چې ټوله ورځ به ما د خپل ګډیانو سره لوبې کولې او غته دا ښه نه لګېده. په دې خبره به زما سره اکثر اونچ نیچ راتلو زما ټول توجه زما تعلیم ته او زما لوبو ته وه. یو دا ګډې وه چې زما مرګري وه او په دې باندې هغوی ته اعتراض وو او د دې ګډې په وجه زه هسپتال ته ورسېدم او په هسپتال کې زما ژوند ختم شو.
دغه ډراما کلاسیک براډکاسټینګ جوړ کړی دا دغه اداري مشر عدنان شوکت د خپل دغه پروجیکټ په اړه وایي چې د پښتنو ټولنیزې مسلې د نامنې لوجې د خلکو له پامه غورځېدلې دي.
یہ جو ډراما ہم نے بنایا ہے یہ بیسیکلی آپ دیکھیں تو جو کے پی کا کلچر ہے اور ٹریڈیشنز ہیں.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د خبر پښتونخوا د کلچر برعکس زمونږ د ټولنې پیژنګلو یې د تشدد جنگ جګړو جوړ کړی دا او په دې کې زمونږ اصلي مسلې پټی شوې دي. نو دې ته په کتو سره موږ په دې ډرامه کې د ماشومانو جنکو د ودولو پر مسله کار وکړ. موږ ته معلومه ده چې له دې سره به دومره زر څه بدلون رانشي. خود پښتنو په اکثره سیمو کې د جنکو د اتلس کالونه په کم عمر کې ودونه وشي د لوی عمر سره ته واده شي نو مسله دغه ځای نه شروع شي. په دې کې موږ دا پیغام ورکړ چې باید د دې مسلې په حل کې کار وشي
اور کوشش کی ہے کہ لوگوں تک ایک پیغام پہنچایا جائے کہ جی اس 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 کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو.
بچے تھا موڑیو ڈیرا تکڑ خزوا ہاتھ دی کو مشروا او مشر دی خدای نہ مرہم نہ ورکی.
د ګډه ډرامه ډایریکټر او لیکونکي بخت روان بخت وای د دغه ډرامه للارې هڅه کړې چې په ټولنه کې په دې اړه په حاضر تکرل شي چې د هلکانو سره سره باید جنکې هم تعلیم حاصل کړي.
د دې ډرامه ریکارډینګ مونږ ډېر په ډېر ښه ماحول کې کړی دی او مونږ دا کوشش کړی دی چې د خلکو ته دا یو میسج میلاو شي چې په وړو وړو ماشومانو ودونه مه کوئ، په دې جن سره لوبې مه کوئ، دا تباه کیږي او د تعلیم حاصل ہوئے اور تعلیم نہ پس بیا چیک کا بلوغت طور سے کبھی والا وعدہ کوئی نہ خیر ہے. جدید ڈرامے میں دغه مقصد ہو کہ مونږ دغه کړي وجہ مقدار ڈرامہ مارش پک کس کے دا نکلی وا
هم هغه شو زما وادو شو او زما نرنو ته چاو نه کته سمار مانو نه داور سر خور کلا
ست پخ پجرم ددل سپیرا جنے اما
پودی ڈراما کی خلدر شیوی چی سنگا ٹولنا دے وی ماشومی جنے ودول یو آما خبر گنی او دا شان دے گوڑای پلار دے تا مجبور اکوی چی خپل لور وادک کری. دے گوڑای دا پلار کردار تر سرکون که محمد علی سبا دا ماشومانو جنکو دا ودولو او دا دغای ڈرامی پا عربائی
گوڑای ڈراما چی کم دا نو بدی گی اوڑیر خواه سبق دے دا یواز ڈراما ندا دی دا سوک دا ڈرامی پا نظر نگوری چی رمونگ ڈراماو کتا بدی گی دا چا داستان دے یو انسان زندگی خی کہ بھائی انسان لس پکار دی اس جنے دا دا انسان دا مور پلار پہ قبضہ کی دا کل کل دا مور پلار دمر بے وس شی کہ دا خپل بچے دڑک وخ راوالی او ډیر یو بے ځای ځای کې استعمال کی. نو دا جنے دا وعدہ کوئی دند دی خپل یو وخت دی چې کلم اغه ته ورسی دا اغه کې پکار دا اغه نمخ کې دا انسان جون تبا کول دی. نو موږ له پکار دا چې موږ خپل بچو خو پرورش کو باغه خ تعلیم کو داغه خی حفاظت کو او خو وخت مطابق داغه چې کل وخت د نکاح برابر شین داغه نه پس موږ له پکار دا داغه نکاح کو
گوڈے یو ویب سیریز دے چھ ڈیر زربا اور دن کی قول شی پر یوٹیوب یو گوری خو آیا دغا ڈراما با پوہا کو لرو پرتوسیمو کے وقتل شی چیر تچے دا مسلشتا چھ ماشومانی جنکے ودول کی گی پو اڑے دا گوڈے پروڈوسر سید عدنان شاوائی.
آو بالکل دی ویب سیریز کم یو پیغام دے یا دی ڈرامے چکم یو پیغام دے دا وکلو علاقو تبزک و رسی چونکہ نن سبا کتا سو گوری ہر چا سر موبائل دے اور ہر چا سر موبائل دے نو آغا چکم نو د دې ډیجیټل پلیټ فارم در انستا د پلیټ فارم نه چونکه د دې انتخاب یا د دې په ذهن کې دغه قسمه په موضوع کار کولو دغه سوچ او فکر هم د کو چې دا هر انسان ته بیا چونکه په پښتونخوا کې کار کوو بیا پښتونخوا کې چې کوم نن دا موضوع زموږ سره تړلې ده نو بیا ظاهري خبره چې د خلکو په ذهنونو کې دا به ډایرک اټریک کیږي او دا به ځای کوي او خلک به مجبوره کوي په دې خبرو ته کدا ز خپل کورنۍ سره یا فیملی سره دا سیز زګورم نو دا زب بحثیت یو پلار د بحثیت د یو رور دا ما مجبوره کوي چې زه خپل خورکۍ یا زه خپل زما بچی چې کوم دنو زه زاغې ته ګورم نو زما ذهن کې اتوماتیکلی دا غراځي چې بيدا اولنې کار زما د دې صحت او بیا چې کوم نن د تعلیم نو هغه نه پس چې کوم نن چې کله عمر دې د واده جوګه شو نو کاغه دا ضروری نه ده چې مونږ وایو چې نه پیغل شو د واده بس د واده تیار نه دا غیل مطلب فزیکل تقاضې هم هم چې کم دینو آیا دغه اجازه ورکړي د دې خبرې نو په دې خبره و زمونږ د ولس مجبوره کیږي نو آیا دغه پلیټ فارم چې کم دینو د دې لپاره ډیر زیات مهم او زمونږ په خیال چې زمونږ چې کم سوچ او فکر دی نو دا به ډیر خپل پیغام وروړي او خپل رزلټ وروړي.
خیبر پختونخوا د خزو د حکومت حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه درانی وای د ماشومان جنو د ودولو مخنیوي بل د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د 2014 کال وروسته وخت په وخت وړاندې شوی دی خو لا هم نه دی منظور شوی.
صوبایي حکومت د ماشومان تحفظ او د دې ښېګړې لپاره چې کم ګامونه پورته کړی دي هغه کې د ماشوموالي ودونو مخنیوي یو اهم ګام دی. دا سلسله چې دا نو دا د وخت شروع شوی ده دی کې د تیر حکومت او دغه نه هم تیر حکومت تکاکل د پرایویټ ممبر بل په صورت راغلي دی کله د حکومت په کنسنسس هم پوش شوی دی خو لبد مرغه اوس پوری پدې قانون سازي نه ده شوی. پدې صورت ته حال پدې سټیج باندې دا بل چې کوم دی مونږ ویل شو چې د صوبایي حکومت پدې خپل کمټمنټ خو دی او اوس د دې چې کوم مسوده چې کومه ده هغه تقریبا فائنلایز شوی ده او لا ډپارټمنټ ته لیګل شوی ده نو او دا هغه سټیج دی چې دې نه پس بدا ک لا ډپارټمنټ یې وټ کی او کلیئر کی نو دا به د صوبایي اسمبلی ته ولیګل شي.
د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند صوبایي اسمبلی او د ماشومان د حقوقو خوندي ساتلو د کمیټې یو غړي عائشہ بانو مشال ریډیو ته وایي حکومت یې کوشش کوي چې دغه بل زر تر زره منظور کړي.
2019 کې د چایلډ میرج په حواله سره او هغه باندې هغه کیبینټ پورې راغللو خو کیبینټ کې دې باندې لک شانته یو سو کسانو پکې دې باندې دا ریزرویشن چې بې مونږ داسې اس قسم فیصله یا اس قسم داسې یو سټیپ نه غسل غواړو چې کوم زمونږ د اسلامي احکامات یا زمونږ د قران او د سنت خلاف راځي نو هغه باندې س قسم داسې مطلب کنټروورشل یو شی چې کوم دی هغه پکې داسې نه چې سبا دې باندې اعتراضات وشي نو صرف هغه اعتراضات د هغه ختمولو لپاره زمونږ چې کوم دا بل نو دا اسلامیک ایديولوژي کونسل ته لګل شوی او چې هغه دې په دې باندې خپل ریویوز ورکي اپینین ورکي چې آیا مونږ داسې کومه ایج هغه کو فور چایلډ میرج د لپاره 18 سال عمر کا ایج ډیسایډ کو نو دا صدا سے قسم هغه خو بنوي چې سبا دې بندي خدا نه خواسته مونږه صدا سے فیصله وکړو چې کوم د اسلام او د زمونږ د قران او د سنت او د حدیث خلافي نو صرف هغه بندي دا فور فردر دې بندي هغه شوي دي چې تاسو دې باندې لکشانت نور هم ډیسکشنز وکي او دې باندې لګ نور هم ډیلیبریشنز ورکي چې تاسو ته کلیریټی وي مطلب دا زمونږ خپل کیبینټ ممبرز لپاره او زمونږ ډپارټمنټ لپاره دا انسټراکشنز چې کوم زمونږ د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دی.
بلخوا د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو اداري وای په خیبر پختونخوا کې لا هم د ماشومان جنو و دولو په اړه په 1990 کال کې جوړ شوی قانون عملی دی. په دغه قانون کې د ویجنې د واده د عمر حد شپږ سکال دی او دغه قانون تر مخه د شپږ سکالونو د کموم را یوې ماشومې و دولو په تور کې یو تن ته تر یوې میاشتې د بند سزا کې دی شو جرمانه یو زر روپۍ ده.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له ډیر ښه ریسپانس ماته روان دي
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تیلي
زه باګه الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
ل مشال اړيونه
تاندې هلي
اوریدونکو د نن په پروګرام کې تاسو د ماشومانو جنکو د ودولو پر موضوع په دې اړه د وی جوړ شوی ډرامې په اړه خبرې اوریدي. اوس زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو
لیکه ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په پاکستان کې ډاکټران وایي په هیواد کې د کورونا ناروغي درېمه څپه ډېره په تیزۍ سره خپرېږي چې له وجې ورځ تر بلې هسپتالونو ته په زیات شمېر کې مریضان را روان دي. نېشنل کمانډ آپریشن سینټر یا ان سی او سی وایي په پاکستان کې کووېډ 19 ناروغي وبا درېمه څپه په دغه هیواد کې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر 19 پوری 1973 کسان ورزده دي. بلخو چارواکي وایي د واکسینو ورکولو لړۍ په تیزی سره روانه ده او هر هغه کس چې عمر یې له 50 کلونو زیات وي د واکسین لګول لپاره خپل نمونه دي ثبت کړي. نور تفصیل احمد الله په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې چارواکي ادعا کوي چې د کورونا وایرس واکسینو کمپاین خروان دي او تر اوسه یې له 2 میلیون څخه زیاتو کسانو ته د دې ناروغۍ واکسین ورکړی دي. بلخوا د کووېډ 19 ناروغۍ وبا درېمې څپې په دغه هیواد کې د اپریل لومړۍ نه تر 19 نیټې پورې 1903 کسان وژلي دي. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ درېمه څپه ډېره په تیزۍ سره خپرېږي چې له وجې ورځ تر بله هسپتالونو ته په زیات شمېر کې مریضان را روان دي. د پېښور د لیډ ریډینګ هسپتال ویان محمد عاصم د اپریل په شلمه مشال ویډیو ته ویل د تیری ایوی میاشتې نه د زیاتو مریضانو راتللو له وجې په هسپتال کې هر ورځ د کټونو شمیر زیاتوي.
کرونا صورت حال چې تم هغه زبردم یم چې ډېر خراب دی. د سبي درې غټ هسپتالونو دی پای کې لارې چې کوم دی ترو غټ هسپتال دی او موږ په کټونو غټ کرونا کمپلیکس هم چې د شکړې دی موږ ته بیر چې کوم دی هغه روزانه په بنیاد باندې زیاته وزه کچې د مریضانو تعداد ورځ تر ورځې زیاتېږي. دا شان دي کوم ګورو په کې ټي ایچ او ایچ ایم سی کې مریضان اوس نور ماخلي چې کومه کیپاسټي هغه فل شوې ده. فریز الله دې سم زیات شي ویلي زیات مریضان په کې مري دا یې وجه دا څومره چې ډېر خلک متاثر کېږي نو دومره چې کوم دی مرګونه په کې زیات کېږي خاص کر په کې اور کې سواد کې برزاد کې بس کوشش کوو چې زیات نه زیات خلک فسیلیټیټ کو خدا دې چې خلک خیال بالکل نه کوي د دې وجې د هسپتالونو باندې بوج زیات شوی دی.
د پاکستان د منصوبه بندي او پرمختګ وزیر اسد عمر د اپریل په 19 په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د نوو کیسونو راتللو ایوا تر ټولو غټه وجه د خلکو لخوا په حکومتي لارښوونو په صحیح توګه عمل نه کول دي. نوموړي پر خلکو غږ وکړ چې په حکومتي لارښوونو په عمل کولو سره هر هغه څوک چې عمر یې له 50 کلونو زیات وي د واکسین لګولو لپاره خپل نمونه دی حکومت سره ولیکي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اپریل په 12 په جرمنی کې د خپل سیال سره تر ملاقات وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د کورونا وایرس 15 میلیونه ډوز نور واکسین به د کواکس پروګرام لاره تر مې میاشتې پورې لاسته راوړي. کواکس پروګرام د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او پروګرام دی چې مقصد یې غریبو هیوادونو ته هم د کرونا واکسین رسول دي. د روغتیایی چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین د اپریل په 6 مشال ویډیو ته وویل د واکسینو ورکولو لړۍ په تیزۍ سره روانه ده.
په پاکستان کې تر 50 کلونو زیات عمر لرونکو کسانو ته د واکسین ورکولو لړۍ روانه ده او له مختلفو ملکونو څخه نور واکسین ترلاسه کولو وروسته حکومت اراده لري چې لاختر وروسته د 50 کلونو او تر هغه کم عمر لرونکو کسانو نوملیکنه هم شروع کړي. د دې ترڅنګ ډاکټران او د سیاحت عمله خو موږ په لومړي پړاو کې واکسین کړي.
په پاکستان کې د حکومت لخوا د کرونا واکسینو ورکولو لړۍ د روان کال له فروری میاشتې راهیسې روانه ده چې دا وخت تر 50 کلونو زیات عمر لرونکي کسان اخیستلی شي. خو په شخصي توګه د هر عمر وګړي کولی شي چې د پیسو په بدل کې ځان واکسین کړي. په همدې حال کې د کرونا وایرس په اړه شمیري خبرونکي ویبپاڼې لیکلي چې په پاکستان کې د اپریل تر 6 پورې له 1,00,000 زیات خلک په دې وبا اخته شوي دي. 14,500 نه زیات کسان ترې مړه شوي دي خو 6,83,000 نه زیات کسان له دې وایرس سره روغ شوي هم دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس د 2006 کال د فروری پر 26 مخې ته راغلی وو او لومبه تنترې د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو. کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راښکاره او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو.
د نوې کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ترنو د مشال تورنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د څو ورځو تر مظاهرو او اخوډه برسته د حکومت او طریقې لبایک ترمنځ تړون وسو چې له مخې حکومت د طریقې لبایک ټولې غوښتنې منلې دي. دا تړون د اپریل پر 6 نیټه د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید د طریقې لبایک له مشرانو سره تر مذاکرات وروسته پر خپل ټویټر پاڼه د ویډیو په بڼه کې اعلان کړ. د تړون لمخې حکومت د اپریل پر 6 نیټه وار لمخه له هیواده د فرانس سفیر د ایستلو او له پیرس سره د تجارت ختمولو قرارداد کمی اسمبلی ته وړاندې کړی. د دې ترڅنګ حکومت پر طریقې لبایک لګول سوی بندیز ختمولو او د احتجاج پر مهال د نیول سو کسانو د خوشی کولو غوښتنې هم منلې دي. پروسش کال د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپل هیواد کې د پیغمبر اسلام د خاکو د چاپولو دفاع کړې و چې د دې په خبرګون کې طریقې لبایک په پاکستان کې احتجاجي مظاهره کړې وي او غوښتنه کړې و چې له دې هیواد دی د فرانس سفیر وایستل سي. حکومت هغه وخت د طریق د غوښتنه ومنله خو د څو میاشتو تریدو ضربه رحم د اجمنه پوره نکړای سو. کله چې حکومت د اجمنه پوره نکړای سو نو څو ورځې وړاندې د طریق لبایک مشر صادر زوی د بیا مظاهرو اعلان وکړ چې حکومت هغه ونیولې او له دې سره په ټولو واد کې بیا مظاهرې شروع شوې چې پکې پولیس او مظاهرچان ووژل سو او ژوبل سول. د طریق لبایک سختو احتجاجونو حکومت بیا د هغو مطالبو منلو ته مجبور کړ او له دې سره د بحث راپورته سو چې حکومت دا مسله په سمه توګه تر لاتیر نه کړای سو. پښتنه دا ده چې طریقې لبای په دومره غټ قوت سره پورته کېدل خپل په دې هیواد کې په مذهبي انتها پسندۍ اغیز سدی خپل په دې هیواد کې راتلونکي کې د دغه سکوتونو او طاقتونو پر حکومت باندې په فشار څومروي او ورسره آیا پاکستان د اتوان لري چې هغه له فرانس سره خپل تعلقات ختم کړي. دا مختلف اړخونه دي چې په دې بحث کې به څېړو. دا وخت را سره میلمانه دي د پېښور پوهنتون د سیمیزو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام او په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمود جان بابر دي. ډاکټر صاحب تاسو او محمود جان بابر صاحب دواړو ته تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه محمود جان بابر صاحب. تاسو په اجازه به زه ډاکټر صاحب ته ورسم. مننه ډاکټر صاحب. تاسو خیر د دې ټول پسې منظر او دا هر څه ولیدلې خپل تاسو وکتل چې په پاکستان کې د طریقې لبایک په شکل کې یو مذهبي ډله چې هغه د توهین رسالت په حواله باندې اکثره حساسیت ښکارا کړی او دغه کړی خداغي او بل اړخ دی مذهبي اړخ ته نه ځو سیاسي اړخ ته راځو چې د دې تاسو په خپل تجربه کې د څومره حکومت له فشار سره دغه سیوډلې مخامخ کړی دی چې له حکومت څخه هر لار غدره دغه کړی دا یا غچ په کومه طریقه باندې حکومت ډیل کین او تاسو په خیال باندې څومره له حکمت یا کپاغ کې ځینی نمګړتیا وي تاسو ته ښکارا شو.
مننه کاکړ صاحب کو اجازه راکې نو زبا خپل خبر او آغاز د دین حکم او تاسو سوال ته رومرو راځم په اخر کې. یو خدای دې چې زه د ټول اړي غړي ته د سیر سازشي تیوري یا کنسپیریسي تیوري په نظر نه کوم.
صحیح
د دې په واضح اړخونه وي. یو اړخ دې توهین رسالت چې کوم په بین المللي کچ باندې شوی دی هغه پاکستان کې نه دی شوی. هغه یورپ کې او په ویسټ کې شوی دی. نو د بین المللي سیزونو کنټرول کول د یو ریاست لپاره داسې اسانه خبره
نه ده.
په بین المللي کچ ویسټ او غرب دا وایي چې دا زمونږ فریډم اف ایکسپریشن دی یا زمونږ خبرې کوونکو د هغه ازادي ده مونږه. او زه به دا ویم چې زه هم د شانتي د بین الاقوامي قانون د جوړېدو او هغه د اصولو نه خبر یم. په دنیا کې هر یو حق چې دی هغه داسې پرانستې غوایي په شان دی نه منډه نه وایي بلکې هغه به د سیزونو تابع وي. لکه په انګریزي کې هغه هر یو حق مخې ته دی چې نن هم چې په اقوام متحده کې کوم قانون جوړیږي هغه وي چې سبجیکټ ټو reasonable restriction of law, morality and public order. In yo haq wa ala khalak istemalwi che aghi ki da qanun da akhlaqiyat aw da amn o aman khayal o satli shi aw za batas yo de mazedar on te khabar ho ka da de mashhoor da de usul da wazahat ta parat pa London ki usade walaalo pa yo chok ki aw panas ke usre chukaw aghe taawla د بل سړي پوزه په ولګیدا. ادا چا چې پوزه ولګي دا غي احتجاج کوي چې دا څه کی هغه دا خو زما حق دی ورته ګورستا حق هغه تخدیږي چرته چې زما پوزه شروع کی
صحیح
نو غرب کدا خبره کوي چې دا فریډم اف ایکسپریشن دی دا ورسره مونږ منلو ته تیار ځکه نه یو
ډاکټر صاحب
فریډم اف ایکسپریشن نه یو یو نیم عرب مسلمانانو جذبات مجروح کیږي خدا خبره ده
مننه
ډاکټر دا غرب طرز فکر چې دی دا د پاکستانی حکومت په کنټرول کې نه دی دویم بزر اعظم چې ٹی ایل پی چې تحریک پاکستان دا یو سیاسی پارٹی ہم دنو پا آغا نظرم ورطا زکورم اس تاسو خبر ترازم چی حکومت پاکستان زدہ گنم چی دا خبر دا چکم خضیہ دا او دا شفل دا دے پا حکمت سرا دے پا ندی کتی لیکن پا حکمت سرا دے پا بارا کے سپالیسی جو رشوی نکیری چی چی معاملہ نا دم رتاو تری خوالی تتلیوی او نه معامله چې دا هغه د حکومت د کنټرول بهر وته ودا چې تاسو مخکې پوښتنه کوي زه به دې جواب درکم مننه
ډاکټر صاحب تاسو خو کو ځکه ما په دې منځ کې په دې مداخله کوله چې بحث وکړي نو زغه موضوع زو مطلب نه غوښتل خو به هم خښو چې تاسو خپل نظر ورکړي محمود جان بابر صاحب ډاکټر صاحب د دې ذکر وکړي چې هغه سي حکومت باندې پکارو چې دا څه وای خو نه وشو خو زه به دې بل اختم راځم تاسو ویني په پاکستان کې خپل دغه سي تحریکونه چې چلی لکه ډاکټر صاحب چې وویل دغه سیاسی بڼم لري سیاسی شکلم لري یوازې خالصه مذهبي مسله هم نه وي مختلف سیاسی پارٹی دي سره په اولس کې چې کم د زغم یا برداشت یا پاغه کې د ریلیجیسټی چې کم ده د مذهبیت یو داسې سیاسی تصور هغه ساس په خیال باندې اوسره سیوا کیږي اوسره کمیږي یا هغه بیا په عقلمندۍ یا پرشنلایزیشن یا ریشنلایز کېدای شي
ورزی یو بل خوځښت ټول اوریدونکو ته تاسو دواړو ملګرو ته السلام علیکم خبره ده چې تر څو پورې د دې کم حکمت سره حکومت دې سره د کړزو په اړه باندې خبره وکم ډېرې مسلې داسې وي چې هغه زموږ دشمن سره به خو چې کله موږ هغه ته رښتیا وایو خپل حل ورته وایو نو که هغه عزتدار سړی وي نو هغه زموږ په خبره باندې پوه شي او هغه بیا زموږ هغه ځای نه چیرې کوم چې زموږ د عزت څخه خرابېږي زما په خیال باندې حکومت اولنۍ معاهده چې کړې وه د هغې په هغه وخت په خبرو کې هم هغه وخت د دوکه وه او د هغه دوکې دا نتیجه وه چې هغه د دې خبرې نه یېرېدو چې کله دا وخت پوره شي نو بیا به څه کېږي خو غلطي خو ته شوې وه او دویم هم چې دا اوسې کوم کار کړی دی دا پرون چې کوم عمل کړی دی نو دا بیا هم لګیا دی دوکه کوي دوکه داسې کې لګیا دی چې هغه څه غواړي لګیا دي اول خو په کار دی چې هغې کېني هغې سره سمه خبره وکړي بیا پارلیمان کې دننه چې کوم جماعتونه وو هغه په اعتماد کې اغستی وې په دې کې د ډېرو جماعتونو د خلکو په تېر کې لبیک کې دننه سیاسي اثر دی په دې پرو خلکو باندې دې جماعتونو به خپل اثر استعمال کړی وي او دا کوم خلک چې سړک ته راوتي وو دا ټول چې کله سیاسي ګوندونه او کله دا قومي قیادت یو ځای شوی په یو ځای ولاړو نو زما په خیال باندې د تحریک لبیک د ریاکشن او د رد عمل به هم دومره زیات نه و او حکومت چې څنګه په دې د حکومت کې دراتلو نه پس چې څنګه د عمران خان صاحب جماعت ارشا ته سپک کتلې دي هغه قومي قیادت ته سپک کتلې دي هغه ته همیشه غلوې دي او هغه خلک چې ډېر درانه خلک او هغه ته هم د غلو په نظر کتلې دي خپل ځان یې صرف پوي ګڼلې دي دا د هغه نتیجه ده چې څنګه اوس موږ دې وخت تیری ګلګیا یو ځینې مخکې زما ساسو د یادګیرنې لپاره دا خبره وکم چې کله په پیښور کې په ای پی ایس باندې حمله وشوه نواز شریف راغو کېناستو او ټول خلک په یو ځای باندې کېنول یو طرف ته خپل مخالف ترین چې ټولو کې غټ خطرناک مخالف و عمران خان یو طرف ته هغه ځان سره کېنولو قومي ټول قیادت ځان سره کېنولو د فوج مشر ځان سره کېنولو او مسله ورته مخې له کېښوده چې دومره لویه کشاله مخې له راغلې ده راشي چې دا څنګه حل کړو نو هغه یو کور په تور باندې هغه د حل کولو کوشش وکړو د دې نه مخکې چې په امریکای په اسامه بن لادن باندې حمله وکړو زرداری چې د پاکستان صدر و هغه څنګه قومي قیادت راوستو او پارلیمنت په یوځ کېنولو نو غټه نه غټه مسله چې کوم هغه الته راغونډه کړو الته ختمه کړو دا د موجوده حکومت دا چې کوم ارث روان دي بل دوی خبره دا ده چې دا چې کوم خلک جوړ شوی دي دا هغه چاکو او دا هغه چاړه و چې دا چا چې جوړ کړی و نن امغه په خوګیږي ځکه چې د دې دوړو رخونو باندې خلک خوګیږي د دې چاړه یو مخ نه دی چې دا به سره دشمن وخی دا چې چا جوړ کړی و اوس د هغې خپله هم د کنټرول نه وځي ځکه چې د هغې ته دومره ویلي دي چې ته ډېر خمې ته ډېر تکړه مې او ستا د وجې خو اسلام ته ډېره غټه فایده ده نو هغه چې کله ستا په هغه وخت کې په کار راتو چې کله تا د سیاسي دشمن خلاف استعمالولو، نو نن هغه ستا هم مخامخ هغه رنګ ولاړ دی او دا سلسله زما په خیال چې بند شوي نو دا کار نه ختمیږي.
صحیح مننه مامو جان بابر صاحب تاسو د دې بل اړخ ته مو قتل. خو ډاکټر صاحب یو بل سوال دا دی، لکه تاسو ویلې چې پاکستان یو ملک دی او په دنیا کې ډیر زیات ملکونه دي او دا په بین المللي یا په نړیواله کچه باندې هغه څه د پاکستان په کنټرول کې نه وي، خو مو براسو پریکټیکل خبرې ته عمل خبرې ته خپل عمران خان هم په خپل وینا کې قسم هغه باندې ډیر تنقید وسو، خو یو خبر هغه واضح کاغه دا ویلی چې له فرانس سره تعلقات چې دی هغه د پاکستان په ګټه نه دي، او یا د فرانس سفیر استل یا که دا سفیر وزي نو د دې به په یورپ کې څکه میشت پاکستانیان دي هغه ته به مشکل، خپل به تجارت ته مشکل وي، او پریکټیکلی عملا خبر هم داسې د ستاسو په خیال باندې حکومت یا پاکستان به حیثیت ریاست دا توان لري چې دغه مطالبه کدی منی او د فرانس سفیر باسي، نو د دې به اثرات وي؟ اول خو دا توان لري او کنه؟
یو خدا دې چې پاکستان په کومو مشکلاتو کې راګیر دی، نو زه فکر نه کوم چې پاکستان سره ډېر توان لري په بین المللي کچ باندې. خو د دې د تحریک لبیک پاکستان سره باقاعده حکومت یو معاهده شوې وه، او هغه معاهده کې دا خبره خصوصي د لیک شوې وه چې د فرانس سفیر به د پاکستان د ویستلو لپاره حکومت سکوټی دی ګامونه اخلي. زما په خیال باندې په دغه حکومت په دې باندې صحیح کار اونکړی شو. زه وایم چې د سفیر ته مستقل تور نشي لیکل، نو یو وخت لپاره خو لیکل شي کنه، دا غیر نه کیږي چې یو وخت لپاره لیکل شوی وي او د سفارت چې کومه درجه دار لاندې شوی وي، دا شي کیږي بعضي ملکونه
هم دغه له تاسو زازه پوښتنه کوم ډاکټر صاحب، تاسو په دې تجربه لري، یعنی دا چې ممکنه ده چې سفارت یا سفیر له ملک څخه وایستل سي دا هغه داسې امکان وي، یعنی وي بخامه خابه وي، خو د دې بیا امپیکټ یا اثر څه؟
بالکل صحیح وایي تاسو، تاسو فار ډیر مهم دی. دوه امکانات، یو خدای دې چې انسان را پاسي او هغه پرسونا نان ګریټا ډیکلیشن چې لکه ته بس ته موږ خوخ نه او ته موږ شاله دی، دا یو دا ګران کار دی پاکستان لپاره. خو پاکستان دا کولی شي چې د فرانس د سفارت درجه را لاندې کړی وي او سفیر ته ویلی وي چې تزه خپل ملک ته ستا چې دویم نمبر کم کس ته هغه بدل خپل فریضه او خپل وظیفه ترسره کوي، دا ممکن وه. حکومت دا مونکړی شو که به چې کړی وي نو کیدی شي چې تحریک لبیک پاکستان په دې باندې لږ شانتې قانع شوی وي.
خا اوس ډاکټر صاحب تاسو ته بیا هم راځم، تاسو ما خیال شاړخ ته اشاره وکړه، مامو جان بابر صاحب خپل په پاکستان کې دغه سې یو تحریک چلی لکه ما مخکې پوښتنه کړې وه، او هغه په ډیره لو پیمانه چلی او شا ملک بند سو، بیا په کې پابندي ور باندې ولګول حکومت په دې ردی عمل کې چې تاسو تیری کې لباک چې است غیر قانوني دی، دا اوس هم تر بحث لاندې ده چې دا حکومت په مایده کې لیکلي دي چې د دوی ځابه د پابندي پورته کوي، خو بیا دا خبرونه راځي چې حکومت وایي چې دا به عدالت لري دا کار کې. خیر هغه به بلی وباس وي، خو دلته سوال دا دی چې خپل په پاکستان کې دغه سي مذهبي ډلې چې دي هغه څومره په اولس کې یا په خلکو کې د دغه سي موضوعاتو پر راپورته کولو باندې خلک د انتها خواته یا د نزغم یا نه برداشت په طرف وړلای شي؟
ګورې تاسو که د ټول چې د څومره تحریک وچلېدو که نه، په دې کې که د دې تحریک لبیک چې څومره اقدامات چې کوم که نه، د دې واضح نشانه حکومت په او خو د دې ټولو کې لوی متاثره فرق چې کوم هغه عام اولس و. عام اولس تاسو کتلې چې خلکو چغې والې چې بس دی که نه، د تاسو څه کوي لګي، تاسو هر طرف نه متلارې بندې کړي دي، تکلیف کیو، او بل ټول خلک په دې خبره باندې پوهېږي. اوس دلته ډېر تعلیم یافته خلک دي، د ډاکټر صاحب چې څنګه خبر کا چې دلته د سفیر د دې نه واپس لېږلی کېدی شو، نور هم هر څه کېدی شو. خو یوه خبره به مونږ دا هم یاد ساتو چې زما په خیال اولس نه هټ کې زه یوه خبره کول غواړم دلته، هغه دا ده چې فرانس په اقوام متحده کې هم په یو خاص ځای کې حیثیت لري، په سلامتي کونسل کې هم هغه یو حیثیت لري، په یورپي یونین کې هم د هغې خپل یو حیثیت دی، په ناټو کې د هغې خپل یو حیثیت دی. زمونږ ډېر زیات په زرګونو خلک هلته موجود دي، او که دا خبره تحریک لبیک پاکستان په دې باندې پوهېدو چې دا ډېره زیاته ضروري ده چې د فرانس نو دا زما په خیال په پاکستان کې دا نور چې کوم د غټ مذهبي جماعتونو چې کوم دي او چې کوم خلک د تحریک لبیک نه علاوه په سوونو تنظیمونه دلته په پاکستان کې موجود دي، زما په خیال دا ختمول پکار دي، ځکه چې هغې ولې د دې خبرې ته پام نشته. او د هغې خو خبره دا ده چې دا دویمه چې کوم زه دلته راتلو والا خبره کوم که د سفیر باندې هم یوازې زموږ مسله نه حل کېږي، ځکه چې د سفیر تلو سره به هم هغلته فرانس چې کوم دی هغه په خپله تاسو له پته ده چې هغه په هیڅ صورت باندې به په دنیا په د نړۍ په کچ باندې به هغه کله هم د خپل بې عزتي به دا برداشت به نه کړي چې تاسو دې ما ته سفیر وایستو. هغه به وایي چې تاسو به که تا اوباسي نو تاسو به هغه نتیجو ته هم تیارېږي او په دې باندې د پاکستان خلک پوهېږي. او ځکه تاسو وګورئ نو عام خلک تیری کې لبیک پاکستان سره ډېر زیات نور اوتي، تیری کې لبیک پاکستان د دې احتجاج به دومره غټ اثر هم نه وي شوی که د دې مقابله یو ناپوه حکومت سره نه وي، یو ناپوه حکومت سره، یو د انا پرست حکومت سره، یو هغه خلکو سره چې هغې د پاکستان نورې معاملې هم په ښه طریقې سره ډیل نه کړي.
خو دې کې محمود جان بابر صاحب زه سوال په دې کوم، ستاسو حکومت ګڼئ چې یار هغه حکومت په ناپوهی کې یا تکړه نه دی یا حکمت نه لري؟ ډاکټر صاحب هم دا وایي. زه به هم دغه سوال بیا تاسو څخه کوم، بیا به ډاکټر صاحب ته ځمه چې حکومت ځکه چې پاکستان کې د مذهب موضوع خصوصا د پیغمبر اسلام سره چې کوم د غله قدر احترام عزت سره تړلې خبره وي هغه دومره حساس وي که هغه څوک پر تاسو باندې راوهم چې وي نو ډیره مشکله وي چې په هغه کې ځان ایستل ګران وي. نو تاسو نه ګڼئ چې په پاکستان کې دا موضوع په ولسی سطح دومره پراخه شوی ده چې که هر حکومت وي کله خبره چې دې ځای ته راسي د توهینې رسالت یا مذهب غراسي نو بیا له ټولو څخه لار خطا وي، هغه لار که هغه په نواز شریف هم راغلی ولای او که هغه په آصف زرداری راسي په راتلونکي حکومت کې نو حکومت د پاره لارې ډیره تنګه ده. تاسو فکر نه کوئ چې هغه سره لار
ګوري جی دې حکومت کې او مخکینی حکومتونو کې ډیر غټ فرق وو. دا خلک چې کله میا نواز شریف په سراوتی وکنه او دا په فیض آباد کې ناستو نو دا بیا چې کور ته هم واپس لیږلی وو. تاسو ته هم پته ده او مونږ ته هم پته ده. او هغه چا چې دا کور ته واپس لیږلی وو هغه نن عمران خان صاحب سره ملګری دي. ټول خلک په دې خبره باندې پوهېږي چې داسې کوم تنظیمونه وي د دې ډېرې نږدې اړیکې وي هغه کس هغه خلکو سره چا چې د نواز شریف خلاف سراوت تحریک پر کور ته واپس لیږلی وو خپل مقصدونه ترلاسه کولو نه پس. نو اوس هم هغې دا کار کولی شو، اوس هم که چېرې د حکمت نه کار اخیستی شوی وی ځکه مونږ خلک دلته دا ګڼو چې په پاکستان کې دننه چې کومه لوبه روانه ده په هغه لوبه کې هم داسې پلیئر شته، داسې خلک شته چې هغې دا حالات جوړوي، څوک به حکومت پرشرایز کوي، څوک به لګي نور مقصدونه ترلاسه کوي. نو زما په خیال باندې که دوی دا کول غوښتل نو داسې ډېر زیات مشکل کار نو. په ماضي کې مونږ داسې ډېر تحریکونه کتلي دي چې راوتي دي. تاسو عمران خان صاحب سره کتلي او کنه؟ طاهر القادری صاحب راوتی وو.
طاهر
القادری صاحب چا د پاکستان نه مانی کو چې بس نور پاکستان ته بس نور مره د بس کار زموږ شو. ولې طاهر القادری صاحب اوس په دې معاملو کې اوس پاکستان ته نه راځي؟ دا ټولې خبرې اوس دلته خلک په دې خبره باندې پوهېږي ځکه تاسو ته په هر احتجاج کې صرف هغه جماعت خلق کاری، عام اولس تاسو ته په هغې کې نخ کاری. او هغه جماعت هم چې خپل خلک کله روباسي نو هغه خپل خلک په هغې له پته چې دا به مونږ څنګه هینډل کوو. نو دا زما په خیال باندې د دې عام اولس سره دومره ډېره زیاته خبره نشته که د دې اولس سره وی نو اوسه پورې به د دې کې لبیک پاکستان سره معاهدې باندې به دا مسله یوازې نه حل شوي.
مننه ډېره محمود جان بابر صاحب. ډاکټر صاحب تاسو خبره وکړه او ډېره عامه خبره وه چې که پاکستان سره اوس آپشن چې کمی دي، لارې چې کمی دي، هغه بیخي یعنی که چېرته په دې معاهده عمل کوي بیا خو هیڅ لار هم نشته ورسره. او بیا تاسو چې کومه لار یادوئ که نه هماغه محدوده لار به وي. فرض کو په دواړو صورتو کې که پاکستان حکومت لل تحریک لبیک سره په کړې معاهده عمل کولو سره سفیر د فرانس له ملک باسي نو لکه څنګه چې محمود جان بابر صاحب وویل چې فرانس دی هغه یو ډېر لوی قوت دی د نړۍ او بیا یورپین یونین دی، نو او دا وخت د پاکستان اف ای ټی ایف سره مسله ده او هغه هم په فرانس کې دا غونډې کیږي، نو خپل پاکستان د پاره به په سیاسي په اقتصادي یا په نړیوال امیج په اوله باندې څومره غټ گزار وي بیا؟
نو مشکل خبر هو او خو چونکی پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره باقاعده یو لوزنامه لاسلیک کړی و نو بیا هغه اخلاقي طور د دې پابند و چې څه نه څه ګامونه پورته کړی وي چې هغه هغې پورته نه کړی شو او په نتیجه کې ډېر لوی تاو تری خوالې مخه تراغه او اړې غړې. خبره دا ده جی دا خبره په خپل ځای یو حقیقت کې کوم چې بابر سیبوي چې فرانس په ملل متحده کې هغه یو ډېر ځانګړی حیثیت لري او د پنځو نه نیټو ویټو پاور یو ممبر هم دی. خو بل طرف ته که چېرته د فرانس سفیر په یو خاص دغه باندې د ملک وویستلی شي ځکه سفارتي طور بیا د دې وجوهات هغه ریاست ښایي کوم چې د خپل ملک د سفیر بهر وباسي او هغه دنیا کې په سفارتي کچ باندې هغه پیغام خور شي چې دا ځکه مونږ وویستلی چې فرانس د یو نیم عرب مسلمانانو د جذباتو سره چې دا وی په ملک لوبي کېږي نو هغه ته یو ریاستي دغه ورکوي هغې ته یو سپورټ ورکوي. دا په دې وجه مونږ وویستلی نو څه نه څه د یو سفیر د ویستلو دپاره ریاستشي چې دنیا ته هم څه خبرې
یعنو که ډاکټر صاحب دغه دلیل تاسو وایسته یا د پاکستان حکومت هر دلیل بیا برابروي خو هغه خو په یو چوکاټ کې وي لکه څنګه تاسو وایسته چې دغه به یو لاجک یو دلیل یو دغه به وي خو د دې چې کم بیا وروسته کم عمل دی نو هغه پاکستان ته بیا
سره مې اتفاق ته تاسو سره هغه سره مې اتفاق ته پاکستان په اقتصادي کچ باندې هم ډېر کمزور دی او د پاکستان چې پتیرو ټول سیزو کې په دنیا کې کم ایمیج دی هغه هم ډېر لوی نقصان رسېدلی دی. نو په داسې حالاتو کې د پاکستان لپاره داسې قسم فیصله آسان کار نه دی. خو زه دا وایم چې کله د یو سیاسي ګوند سره یا د یو مذهبي ډلې سره لوزنامه لاسلیک کېده نو چې هغه وخت کې په دې باندې سوچ شوی دی په عواقبو او په نتایجو باندې هغه وخت کې بس دا وګڼل شو چې په دې معاهده لاسلیک کېدو سره به ور چې دا به مړ شي او بیا هغوی دا شاید دا نتیجه به نه رسېدلی چې دا اور یو ځل بیا هم لګېږي.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. مامو جان بابر صاحب یو بل سوال له دې سره راځي که د تحریک لبایک سره ایون په معاهده کې یعنی په معاهده کې هم دا لیکل کېږي د دې ملک سفیر به مو باسو یعنی په اصولو کې په لیکلو کې دا یو ډله د تحریک لبایک او په داسې حال کې بیا یو ډله ده چې د پاکستان حکومت دا اختیار هم لري دا غیر قانوني کې او غیر قانوني هم کا او بیا ورسره مذاکرات هم وکړو نو کدا تحریک لبایک یو ډله ده نو په پاکستان کې خدای سي بیا بلها مذهبي ډلې دي نو د پاکستان حکومت کدا یو کار کوي یا وشو یا په دې معاهده کې ولې کلامه لوم نه کوي نو سبا خو که پاکستان کې هر ډله راپورته شي کاغه بیا د پیپلز پارټي په شکل کې که مسلم لیگ نون په شکل کې کاغه د ای ان پی په شکل کې کاغه د جمعیت علما اسلام په شکل کې نمونه یا خی پښتون تحفظ مټ لیو مشکل نه مشکل کې لیو ملک سره بدغه سبب وای د هند سفیر وباسي بیا بروډونو ته راوځو د افغانستان سفیر وباسي د امریکای سفیر وباسي نو دا یو مثال به قائم نسی چې یو ډله یو ریاست ډیکټیټ کولای شي او پاغه باندې همغه کول غواړي چې څه دوی غواړي.
همدغه خبره ما استاذ ته اله کول والا وا چې یوازې د دې په وستو سره استاذ مسله نه حل کیږي بیا به تاسو ځان یو لار جوړوي لار به ځان داسې جوړوي چې د چا به هم چا سره نه لګي هغه تنظیم به راپاسي او په پاکستان کې تاسو ته خپته ده چې داسې ډېر ملکونه شته چې خپل جنگ په پاکستان کې کوي لګیا دي یو فرقه طرف ته دی او بل د بلې فرقه طرف ته دی او یو ته وایي چې دا زمونږ د پلان کې زمونږ د پاکستان مخالف دی د مسلمانانو مخالف دی هغه ملکونه خپل ملکونو کې دا جنگونه نه کوي هغوی چې کوم پراکسی وار دي هغه هم په پاکستان کې کوي او هغې پاکستان ته ډېر لوی نقصان رسولی په پاکستان کې چې کوم فرقواریت دی وخت کې موجود دی که نه دا همدا دغه قسمونو جنګونو هغه د سبا به یو طرف والا را پاسي چې د ایران کې چونکې دا پلان کې کار داسې شوی دی نو فوري طور باندې ایران سفیر وباسي او تاسو به چونکې دلته د فرانس سفیر ویستی وي نو تاسو باندې به لار جوړه شوې وي دینه پس په بل ګروپ را پاسي ابو سینا سعودي عرب چې کوم دی دا پلان کې کار داسې کړی دی اسرائیل سره خبرو اترو له ناستي او دوی خو اسرائیل سره اړیکې جوړې لګیا دی سفارتي لهذا د سعودي عرب سفیر وباسي بیا به د نورو هغه مسلمانانو ملکونو به نمبر راځي دا نمبر به بیا په یو طرف نه پاتې کیږي ځکه چې په پاکستان کې هر چا ځان د پاره خلک ساتلي دي په پاکستان کې هر څوک شته پاکستانیان لا ډیر زیات نشته د پاکستانیان چې کوم دي هغه کم دي د نورو ملکونو د مختلفو ګروپونو لګیا دي هغه مختلفو ملکونو او د هغې نظریاتو سره ځان تړي خو د دې پاکستان د پاره له خلکو ډیر زیات کار نه دی کړی که چا کړی هم دی نو هغه هم د هرې خبرې نه یریږي قدم مخ کی نوڑی ز تخپل پدی معاملہ باندے د حکومت دا خبر منم چا حکومت دا ٹک کار کڑے دے اغه سفیر نو باسی زکات دا زمونګه مسله چې کوم دا زما په خیال باندې دا مذهبي نه ده په وخت کې دا جذباتي او سیاسي مسله ده دا مذهبي مسله و تر اوسه پور بچا رامن سکړې وي چې دا په کوم د مذهب په کوم کوم بنیاد باندې دا خلاف ته تر اوسه پر په دې حواله باندې د خپل اولس رهنمای اچا هم نه کړی او هغه چې کوم د پاکستان غټ جماعتونه دي هغه هم د دې نه سیاسي فائدہ اخلي لګیا دي هغه دې ته په مذهبي نظر باندې نه ګوري چې جمعیت العلماء اسلام دی او که جماعت اسلامي دې کې هغه دواړو د دینه کوم فائدہ اغستو کوشش کړي هغه سیاسي فائدہ اغستو کوشش کړي دا چې کوم جذبات را پاره دي په دې کې د ځان لپاره د مقصد د حاصلولو کوشش کړي دي کینه هغه ته پکارو چې هغه په دې حق لباندي تر اوسه پورې څه پمفلیټ رايسته وي څه پوسټر رايسته وي څه پروګرام کړي وي څه په انټرنیټ باندې څه پیغام چولې وي دی وخت ټیک څوک دي زموږ په پاکستان کې دهشتګردي هم کې د نړیوال جماعتونو په آرام غلي نه اوسو غریب د دهشتګردي تعریف ته هم میدان ته نه راوته څه کوششونه پکې شوی هغه مونږ کتلیو خبره دا ده چې خلک غیر جانبدار پاتې کیږي او چې کله خپل مقصد ترلاسه کیږي هغه ټیم لګرا منځ ته شي
مننه مامو جان بابر صاحب مننه ډاکټر صاحب دا مسله خیر اوس بیا راغله که څنګه مامو جان بابر صاحب چې لار به جوړ شي که د فرانس سفیر وایي سلسی تاسو استاد مې په دې حالاتو مجور نظر هم وي اسی به د اوږدمحاله یعنی لانګ ټرم د پاره څنګه کېدلای شي چې دغه سي مسلې بیا بیا سر راپورته نه کړای شي داسې څنګه ستراتیژي ریاست جوړولای شي یا هغه حکومت چې پر ریاست باندې حکومت کوي هغه کولای شي چې که بیا بل شکل کې دا مسله راپورته کړي مستقل حل د دارنګ مسلو بچوي په اوږده موده کې
کاکل سب تاسو په یو مخکې یو پاکستان د سیاست په حق له یو پروګرام کې ما دا ویلو چې د بده مرغه پاکستان کې نه خو حکومتي چې کوم ګوند دی هغه خپلې ذمہواری ترسره کوي او نه بیا د مخالفې ډلې ګوندونه چې دي هغې ذمہواری پوره کوي په کار دا ده چې داسې قسمه واقع راشي چې کوم کې د ملک سالمیت او د ملک وجود چې دی هغه په خطر کې وي پکار دا چې پدې باندې نېشنل کنسنسس یا
ملي روغه جوړه
د پاره
او اتفاقي راي
ملي روغه جوړه داسې کې دی شو چې پکار دا چې حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو یو میټینګ راوخته او په هغه کې په خاص توګه هغه مذهبي چې کوم مذهبي سیاسي پارټي دی هغه ته اپروچ کړي او هغه سره تماس نیولې وي او په دې طریقې سره د مسلې حل طرف ته تللې وي د حکومت مسله دا چې یو خو هغه د ټولو سیکولر او مذهبي او ټولو پارټو سره په جنگ دی او بل خو ورپسې یو بل ډلم راوچته شو او هغه هم د هغه سره په جنگ شو نو یو کس په یو وخت کې په ډیرو مهاجرو باندې جنگ نشي کولای نو د حکومت د ټولو نه لوی چې کوم چیلنج دی هغه هم دغه دی چې ټول مهاجرو باندې هغه لګیا دی جنگ کوي د معیشت چې کوم حالت ته هغه ډیر خراب دی اقتصادي کمزوري دی پاکستان ته نورې خطرې را په مخ دي او سیاسي لحاظ سره حکومت نشي کولای چې هغه ټول سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې وکړي نو دغه وجه ده چې خبره دغه د لاس او د قانون اوته نه آینده کې پکار دا ده چې حکومت د هرې خبرې حل په قومي اتفاق رائے سره راوباسي
ډیر مننه ډاکټر صاحب ستاسو په دې خبره به بحث پایته ورسو ځکه چې وخت کم دی نو ډاکټر فخر الاسلام صاحب ستاسو مننه مامو جان بابر صاحب تاسو را سره واست ستاسو ډیر مننه په دې بحث کې د برخه اخیستلو تاسو دواړو ته شروز غواړم ډیر
مننه
خوشاله اوسئ اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوریدي او هغه په دې باندې چې پاکستان کې د څو ورځو راهیسې د مظاهرو او خوډای بروسته د حکومت او تریکې له بانک ترمنځ تړون سوی چې د مخې به حکومت د تریکې له بانک ټولو غوښتنې مني چې په هغه کې یو دا هم د چې د پاکستان حکومت سره منلې چې د هیواد به د فرانس د سفیر د استولو او پیرس سره د تجارت ختمولو قرارداد کمی اسمبلی ته وړاندې کوي چې هغه وار له مخه وړاندې کړل سوی دی او په دې خوډب کې ډیر کسان و هم وژل سو او دا ځکه دا مطالبه تحریک له بای کوي چې تیر کال د فرانس صدر په خپل هیواد کې د پیغمبر اسلام د خاکو د چاپول دفاع کړي و بیا په دې مظاهره سوي. سوال دا و چې دومره د تیر کې لبایک په قوت او طاقت سره پاکستان لکم چیلنج سره مخامخ کړي دي او خپل حکومت دا څنګه تر تیر کا په بحث کې را سره د پېښور پونتون د سیمیز چړونو د مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام او د سیاسي چارو او خبريال پو د سیاسي چارو پو او خبريال محمود جان بابرو بحث هم په دې ځای پاتې رسېږي. عبدالحق کاکړ ته اجازه ورکړي. په مخه مو شو.